پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومند وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو او مسؤلانو د دې پټکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو لخوا رابلل شوی د عالمانو لوی غونډې ته په اشاره ویلي، په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په هکله پرېکړه ونه شوه، بلکې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع هم نه وه. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شرافت ویاړ پرون د جرمني خبری اژانس ته وویل چې د ماشومانو هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې لیدې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي. د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي وزارت ویلي چې دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دی او په هغو ولایتونو کې پلی کیږي چې ژمی پکې واکسین نه و شوی. او متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې مول دغه خبري او ټولنیزو کیسو خبرو. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decision leaving.
موږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد په یو شی باکی له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
کابل ته د پاکستان د دنیا علماو د پلاوی راتګ خبرګونونه پارولی.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم شراغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوه. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر خبري موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي، په دې غونډه کې هیڅ د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري پر خپل ټوئیټر پاڼه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکلي دي ځانګړي استاذ توماس وست او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله لري. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس وست هم وایي د تاشکان په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی وو چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځل لپاره د امریکا د ځانګړې استازي تیره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړي، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینې وچې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویل چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و هم اوریدل چې د تاشکند کانفرانس په اړه طالبان او یو شمیر امریکایي ډیپلوماتان یو خلو نه دي. طالبان دغه کانفرانس چې پرون ترسره شو بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا یو ډیپلوماته چې د افغانستان د ښځو بشري حقونو په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم ده، هغه وایي چې په دې کانفرانس کې د رسمیت پیژندلو په لارو چارو او دغه راز د رسمیت پیژندنې په برخه کې د طالبانو ملاتړ ونه شو. خنو کانفرانس په څه ورټول او څه بحثونه پکې وشول؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکي شیر حسن حسن پوښتلی دی.
خو کانفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتي او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملی کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژي لاین تیر کی او جنوبی اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاټ حاصل کی، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه ده، سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبان د فارخه د پاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلي کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی و په 2013 کال کې، حتی دغه نه مخکې وړاندوینه شوی و. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. ضمناً به افغانستان د دغه لینډ په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې، او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرانس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټر وشوله، فکر نه کوئ په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پیژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هیوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پیژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و چې د تاشکان پرونی کانفرانس په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه لرو. هله د چیرې سره واوري او سم راځو د راپورونو دوام ته. د جرمني د بهرانه یو چارو وزیر وایي د نړیوالو ناسمه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بربوک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لوی سرغړونه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوکال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو پارولې دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرانس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د جګړې وضعیت ته ورزو. د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه رسولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه شوي دي. له بلې خوا په دونیتس کې د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اوکراین د برېښنا د تولید د یوې لویې فابریکې د نیولو ادعا کړې ده. تفصیل یې له نوریاس نوریا اورو.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی. او وای تاسو بری کې چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه د تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده دی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسم هیریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیتسک کې زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د کجکی بند دویم فاز نن پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان او د ملي تلویزیون مشر رحمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کجکی بند دویم فاز پروژې کارونه پای ته رسیدلي او نن به پرانستل شي. د دې بند د پرانستې مراسمو لپاره د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر ترڅنګ یو شمېر نور طالب چارواکي هم کجکی ته رسیدلي دي. د کجکی بند دویم فاز له جوړېدو سره د دې بند د برېښنا ظرفیت 100 میگاواټه زیاتېږي چې د هلمند او کندهار ډیرو سیمو ته به برېښنا ورکړي. د کجکی بند د دویم فاز کارونه په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت په مهال پیل شول، خو د اوبو د ملي ادارې مخکینی رئیس خان محمد تکل بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې بند پارچه والله هم نه ده جوړه شوې چې د اوبو د ډېرېدو په صورت کې د شاوخوا سیمو خلکو ته تاوان رسولی شي. نوموړې غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د پارچاوي د جوړولو کارونه پیل شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر کال کې 1,020 ټنه وچا او تازه میوه، سبزیجات، طبي نباتات او زعفران بهر ته صادر شوي دي. د وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي دا میوې، سبزیجات او طبي نباتات چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کیفیت له تصدیق پاڼو وروسته صادر شوي، د دې تصدیق پاڼو په اعتبار سوداګر کولی شي خپل توکي په اروپا، امریکا او استرالیا کې وپلوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د میوو، سبزیجاتو او طبي نباتاتو د صادراتو د پراختیا ادارې په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې صادرونکي توکي دې په نړیوالو معیارونو برابر کړي تر څو د ده په خبره په نړیوال بازار کې خپل مشتریان له لاسه ورنه کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 94 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1,350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 340 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز با کابل ته د پاکستان د دینی علماو د پلاوی د سفر په اړه هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورسته یو ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولې او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې ستر نړیوال مرستندوی ټولنې د مالی مرستو د راټولولو لپاره د وګو افغان ښځو او ماشومانو پوسترونه خپروي. په افغانستان کې لکه د تیرې جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څیر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې ورسته ورځو کې د دې جګړې ځپلې هیواد ډیر خارونه او کلي چې له مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي، د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو نو دراوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په چکو او لمنو کې طبيعي یخچالونه ویلې شوی چې لامل مرګون سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلی او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغیزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبيعي یخچالونه چې په سرعت د لمنځه تلو په حال کې دي، د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډېره په طبيعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی، او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن ایپنوم آنلاین خبرونه د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلی او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ادعا وکړه او ویل چې افغان هندوانو او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خبرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله هیواد پریښی بیرته خپل هیواد تستانه شي. ایسترن آین خبرونه وای د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13 نیټه د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګوردوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه واخیست، د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پریښودلو په تکل شي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر په ټولنیزو شبکو کې پراخ عکس العملونه پارولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکرو لپاره دا سفر کړی دی. باختر اجانس وایي چې دا پلاوی ورمورز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. زموږ همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنون کې محمد ظاهر اکبری سره په دې اړه مرکه کړې او په فایل کې پوښتلی چې د پاکستان د پلاوی سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملال راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبان سره په کوم مسایلو باندې وغږیدل. ظاهرا خودی خی چې د ټی ټی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي. خو بیا وروسته وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. خو وروسته وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبريږي. خو وروسته وروسته په کړنو کې چاغه پروژې دی تطبیقوي په غو باندې ولس خبريږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته، د ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابيږي، زمونږ هر څه مصرف کیږي، مګر ګټه صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف راغلي دي او دا غو مسایلو کې چې ځنې طالبان خاص هلکه خاتمن د ایسای په واکه ده او ځنې طالبان چې دغه مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د غو طالبان استادان دي یا د غو مدرسو کې درس ویل دي را لیږه هغه په دلاسه کوي ترڅو پاکستان وکول شي په ډیره اسانه او د دغه ملانو د نفوس څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړی.
په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي محمد ظاهر اکبری وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوریدونکو زموږ پر ویب پاڼې سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه او د غراس کولی عکسونه ویډیوګانې لیدلی شي. اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
د ګرمسیل د هلمند د ولایت ګرمسیل له ساړی څخه د ژغیزم ده د طالبان نه دی وروره خلګي غار کوشیان ګران کړي ګمرک زیاته خدا و د تنخواب دی جدي جوبو خنه خځه خو ولس له جبا خدا شان ټول دار ګران کړي.
زنه کې احمد اسرار د هلمند ولایت څخه ستې سره پاړی کیم. دلته د هلمند په ټولو بازارو کې ګرانی هوښ تر رسیدلې ده. په دون اندازه باندې ګرانی ده چې د وشي قیمت چې سړی نس کولای او په د هر بازار کې د هر بازار دکانداران خپل په مابین کې د نرخو کې یو د بل څه فرق لري.
السلام علیکم، محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت در سره د وایټ ساپ پر لیکه باندې يم. او بل انداز ته چې تر شان ډیر زیات ګران سوي دی. بيخي یو پتاک ګوري په 1500 1500 1500 1500 1500 دغه شاوخوا ته دی او بلم یو بشکا غوړی هم دغه حساب کې 1500 افغانۍ دي. نو دلته بیکاریان هم ډیر دي، نو ځکه بیکاری خپل هوښ ته رسیدلې ده. او بل دا شه دي موږ هله د تجارانو وډونو څخه دغه چې دغه یو څه شی دلته خپل پر خوار غریب ملت باندې زړه وسوځي دغه شان ارزان کې یو څه.
زه د غزنی ولایت د دیاکول سوالی د برینزول کلی عبدالولی خبره کوم. دما طالبان له مسیرانو شدا خوایش ته باید دلته د خوراکي مواد نرخونه به خل ور دي باید ته توجه وکي. نور دا تیلو دا شیان ملیر ګران دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، تازه حکیار دغه پیغام له پکتیکا چې درته پریږدم. په پکتیکا کې د تیلو او د خوراکي توکو بای ډیر لوړ دي، ځکه چې مسول چارواکو نو مهله ده چې د غوبو کمښت راولي.
د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ خبر در کوم، غولیا غنم د امارت خدمات د غشتنګ د چې د غنم مو دا وړو د غا چای او د غوړو د ټول شانګران سو تیل ګران سو د څنګه مې چې د دوکانداران ته دی نوخ مانک شیر دی د شانو ته یادی د دولت سره دغه قراردار وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لري، خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. طالبانو سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان پلان مهال کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په زابل کې 14 دوه ماشومان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. او د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی، چې هدف یې شپږ میلیونه ولکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بيخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې کول خصي جوان جور هغه وخت کې نوروز د غصب بیتابش اوس انجینری پاته نه بل پاته نه مغز پاته.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه واوري.
زه زم خپل ګوته ته چې و پونه و هم به کې خمار یم
پرې د ستاسو سره خوري کار دې نه ماته ده، بس ټول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چې میډم یې هم بیننګا هم به کارا دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل شي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل شي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي، په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼلی چې له انساني قاچاق سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشي موادو قاچاق یو له بل سره تړلی بلل شوی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د سبب سوی چې خلک نور هم د نشي موادو په کاروبار کې شکیل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر ستا چې ډیر افغانان د نشي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کش کې شکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولونه راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده سوې ده. د ملګرو ملتونو څیړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډیری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکاري له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څیړنې ښیي ډیری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کیږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشي موادو قاچاقونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاقو مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر د افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوی چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. د بده مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي. د بیلګې په ډول کولای شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو محتاجینو چې د زهرو کاروان له خپرونې سره خبرې کړي ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو معتاد سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکېل سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون کارکونکي وایي چې د دې روغتون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند شوي دي. خو د فرا ولایتي روغتون امیر صلاح الدین احادی وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احادی وایي چې د دې روغتون ځینې کارکونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول شوي دي. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز له تړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولای.
زه لومړی نشه یي ګولیو بیا تاریاکو او وروسته دودی نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډیره ناوړه اغیزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
زینی نور متادین چې غواړي نشه پریدي هغوی هم د درملنې اسانتیا وینه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کال راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل:
عمل پودر او شیشه
د کریستال او پودر نشه کوم. نږدې 12 کال مخکې په ایران کې موتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلې دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زما کوم خوري. اوس خو زما درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړۍ نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سختوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر تندیښنې وړ او خوشحالي ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اواز له رسنیو سره خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اورېدونکو، وامه اورېدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. پودر یا هیروئین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو کې کړدي. دا چې د هیروئینو د نشو لنډ مهاله او اوږد مهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مولا ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي، د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوخ کې راځي، داسې لرګیدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه خچې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې. کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لګ څو خبرې سره وکي نو د خپل راس سمدستي تاته وي. زی همدارنګه مخامخ غخونه هی ټول سره خرابيږي. مریض خوبولې وي.
لندمحاله غیزی بددی چوی، یعنی کې یو سړی دغه سې د کمی مودې لپاره کاری پرغبانی به تاثیر چوی.
د لندمحاله استعمال کبل د کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرے کیږي، خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروژن خوشحالي احساس کوي او نور داسې بازي کړوړ، یعنی د سیروانی تکلیف وته پیدا کیږي. او ګوتمحاله کې د عضلاتو شحواله پکې فوق العاده زیاتی، د سر فشار لوري، امدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دنه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم
تنفسی لاره ده دی کې مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسی سیستم ناروغي لاندنۍ تنفسی سیستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي سینه بغل تکلیف منځ راځي که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومه هوایی کسول ته موږ ویو دا د دود یا لګونه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدی شي چې ټی بی جوړ شي ټی بی یا لره رند مرز منتر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي تنفسي بندیږي ډسپنیا چوته وي دا پکې منسرت لشي د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواريږي لار شي هواره شي پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلتا دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلتا پرسوب سرواله درد تبا منترزی کوم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګ ایچ ای وی یا ایډز هم منترزی څلورمه خبره د ازلې لاره ک استعمال شي نو د انمال ته کېده شي د نه منترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعیتونه پیژنې نو کېده شي شدال د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور او ریګان ساج مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د تلاس ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزی سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزی دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسپی مړینم پکې هم منځ راځي دنا علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
ایا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمې ولا پنوم د یو پنګوال خبري واورو
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثر مرسته کول شي اغه موثر مرسته چې دی په ټول لحاظ کېدل شي اغه د روس سره کومک کول چې اغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم دادې چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چدي دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چغوي په د متدین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي و ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی دریم د سده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي تو کنه راوګرځي او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سده چې څنګه چې دی د شفقانین رغيږي جوړيږي د ته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونيسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تعقید لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چي ومني اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایت کړي او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمن سکرې چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یا خو بوخت شي کاغه په وړه کچوي او کپلو یې کچ.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولای. دا چې صفت الله ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
خصه موبایل فروش هم درلوده، خصه ژوند هم درلوده و زه قصد دغه عمل ما غوښته دی که فکرم نکیده نور چې کور ته پیسې ورکړو، چې څونه پیسې هم په لاس راتللو دغه عمل ونیم و که نه. خصه موبایل فروش هم درلوده، خصه ژوند هم صحیح و نن چې ښه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو، خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چشته وایي سګرټ چشته وایي. بیا اوله ورځ چې دغسې سګرټ یې تش کړی او دې کې سګرټ یې اچول، سګرټ یې په منځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول. دویم درېیمه ورځ د تانډیوال را باندې ول، پنځمه ورځ ما خپله دا واغوستې چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا چشه ده. همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نو شیشه هم وپېژند، پوډر هم وپېژند، پوډر هم وول بیا تابلیت او دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په عمل وکړو. همدغسې تر ننه پورې به نو نه څوک معلومات هم واغوستو نه بل نه. یاره نه کاله کېږي چې چار سم وهدي شیشه هم شروع شیشه به پیشې د شپې د خو بیخه خوب نه راتلو کا ډوډۍ به ته نخرو ما به تعمل کول چې عمل نه رسیده به هر کارم انجام ورکول. یا ورځ راشه دی نه والا بل ورځ دی نه والا خو خو موبایل فروشي موبایل فروشي چې لاړ نه نه پورې به کراچوانی می شروع کو کراچوانی شروع به تر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې را کول نه کوم کاروبار به خیار سه یاد نه وته کنه. خصه ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چیلنج ورک په پښتون مارکیټ کې کار میکول. خصه جوان جور هغه وخت کې نوروز د غسه به تابش اوس انجینری پاته نه بل پاته نه مغزه پاته چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځیده. یو روپۍ مونږ ته پاته نشو نشي زمو په وجود ډیر تاثیرات کړه. زه ډیر لاغر شوم دلته، خوراک هم دلته نشته، نور د غسه به خوراکین هم ضعیف شوی. هغه وخت کې څونه خایستګیم دلوده څه مخم دلوده پنځه وخت منځم کول اوس منځم پاتې و هر چیشي نه دلته پاتې و. په نیشه کې مونږ ډېر پیسې ورکړو، دونه پیسې مونږ خپله به نه خوړلی چې دونه پیسې مونږ په نیشه کې ورکړو. د ورځې سل هم تللي، پنځه سوه هم تللي، رانه دوه زره هم تللي، زر هم تللي، پنځه زره هم تللي په دغه نیشه. د څو ورځ راغلی چې اته زره هم په دغه نیشه په خدای ورک کړه. خو بس ځان باندې مې یو ورځ هم دسه نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو دسه مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کېده دغه نیشه باندې مولي نه کور باندې م فکر و مور او پلار دونه نصیحتونه کول. هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منلو زده اولاد کې بنې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صداسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا وړوکی ماشوم لري خو د بیوزلی او خوارځواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نه سمرانی ولای. په دې وخت کې زرغونې ته گاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته درسره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم شیدی خلاصی شویدی ده سهار رئیسی جاری شیدی ورته راوړه.
زما سره خو لنګۍ وه او غنې مې شیدې پسې شي ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې کا خو مې ولکه له لاسه کېږي او پوره ولکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړه که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خورې مشې راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې بیا
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي. له لوږې ژاړي، په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کوټې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ول به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایي له دې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره، دا اوس یې لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کومای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړي؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوسه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.